یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته ځي او هدف یې دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور ما راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې لپاره پر بیلابیلو اړخونو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور بند ژغ وکړ او د چیوه هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار وکړ. ښاغلی بلینکن پرون بی بی سی ته په دې اړه وویل دی وایي موږ دې ته اړتیا لرو چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقې په دقت بیا وارسوو او څه چې مو له افغان حکومت سره کړي دي، خو په دې پوهیږو او لومړنۍ ارزونې مودا دي چې موږ او نورو ته دا ډېره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره ژمنې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي. ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ پورې له افغانستانه ووسي، په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغلی آستن د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. په کابل کې نن سهار 2 چاودنو 2 تنه ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. د کابل امنی قمانداني وای لومړی چاودنه د اتو بجو خواته د شپږمې ناحیې مربوط د دارالامان پر سړک پر یوه کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې دوه تنه ټپیان شول. تر دې پیښې نږدې 15 دقیقې وروسته د څلورمې ناحیې اړوند د کارتۍ پروان په سیمه کې پر یوه کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې دوه تنه یې ووژل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیوه یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 400 میلیارد ډالرو نوي مرستې ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دې سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوي واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر د دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتېري یې تور پورې کړی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پر ده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشه په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شوی او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشو څلور سرتیري ووژل شول. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په شل وریزو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ورلیګ افیشل ته هم یو شمېر افغان لوبغاړي داخل دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم موږ تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان لیگ لوبی نن ماښام په 8 بجې پیلېږي چې پکې کراچۍ کینګز او کویټا ګلاډیټرز مخامخ کیږي. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبی شي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی اسلام آباد ته ځي. په یو راپور کې په دې اړه معلومات واورې چې افغان حکومت دا ځل له پاکستانه څه غواړي.
عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون ته هم کتنه کوو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د نل لیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت اقدامات ناکافي بللي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته ځي او دا ځل یې د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدو او اوربند ته وهڅوي. ښاغلي داودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملي اقدام وکړي. ښاغلی داودزی داسې مهال پاکستان ته د سفر خبره کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي په دوام نن هم په کابل کې درې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته به د روانې میلادي میاشتې په 24مه نیټه سفر وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل سفر یې له نورو سفرونو په دې مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پاتې شوې او له بل اړخه طالبان که دایمي اوربند ته غاړه نه ږدي باید یو لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږي. ښاغلی داودزی وایي پاکستان باید په دې برخه کې عملي اقدام وکړي. هغه وایي
موضوعات خو ډېر دي. د سولې په هکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دې شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی همدارس په ټینګار سره وایي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې افغانستان ته څومره وړاندې درلوده. ښاغلی داودزی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې طالبانو سره یو هوکړه ته ورسېږي. دا د هیله په بخښنې سره ښاغلی داودزی پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسېده. دا د هیله ترې افغان حکومت هم لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د افغانانو سره د خبرو مستقیمي نوموړی وایي پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې اوربند ته واړه کېږي. د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. مونږ غواړو چې په دغه سفر کې ته په دې اړه وپوښتو چې ولې دغه شونه نه ده عملي شوې. د افغان پلاوی دا سفر د پاکستان په بلنه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغان حکومتي پلاوی دا سفر په اړه داسې حال کې خبرې کیږي چې لا هم په هیواد کې تاوتریخوالی روان دی. تازه په کابل ښار کې نن شم به درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د چستکي ماینو له امله رامنځته شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی پاکستان ته ځي او وایي هلته به له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغو نه وغواړي چې طالبان اوربند او د تاوتریخوالي کمولو او همداراز د خبرو ژر تر ژره پیل ته وهڅوي. بلخوا د افغانستان د سولې او په هیواد کې د موقتي ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو د کابل غبرګون پرولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دې هم تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسې ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زاخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زاخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې که افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو ته دا ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړې هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري تر سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خداشه به په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د افغانستان بانک له لورې د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. دغو صرافانو له تیرو څوارلسو ورځو راهیسې کاربندیز اعلان کړی. د دغې شورا ویان هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې ونه مني کاربندیز ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا چې په یاد اعتراضیه ناسته کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې او په ولایتونو کې هم کاري اعتصاب دوام کوي. دوی وایي پخوا تر دې به د پیسو خدمات او د صرفۍ انفرادي جوازونه په درې ورځو کې سرته رسیدل، خو په وینا یې چې د افغانستان بانک د صرفانو له مشورې پرته د پیسو خدمات درولي او دا د ډېرو ستونزو لامل شوی. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان بانک له تروریزم سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی. په 1999 مالی کال کې د بدخشان مصرفیت مالیاتي عواید د مالی وزارت د ورکړ شوي پروګرام په پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. د بدخشان مصرفي محمد مقصود اصفیان ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان مصرفیت ته د مالی وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالۍ شوه چې 238 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د مالی وزارت د ورکړ شوی هدف په نسبت څه د پاسه شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل د موسسو، مخابراتو، ترانسپورت او د دولت د کارکوونکو د تقاعد د مالیاتي عوایدو له مرکزي کېدو سره د سیستمونو په جوړولو او د اساسي پروګرامونو په تطبیقولو سره د دغه ولایت عواید څه د پاسه 238 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د بدخشان مصطفی وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي او د کانونو له پلوه دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروچو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې ډېرې زیرمې لري.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نلیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د حکومت اقدامات ناکافی بللي. دوی د حکومت پر اقداماتو وروسته له هغه نیوکه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې کمپنۍ پر خاوند اضافي بندیزونه اعلان کړل چې دا پایپ لاین جوړوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم 2 پر جوړولو کار کوي. خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه یې ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکنیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د په عین حال کې وویل که پریښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو بری دی بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونی تایید کړې. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړې دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړی ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړې خپریدل به په اروپا کې د روسیې د ګازو تاثیر زیات کړي او د روسیې د ګازو د ترانزیت د لارې په توګه د اوکراین رول له منځه وړي. د دغه پایپ لاین موضوع د واشنگټن او برلین د اختلافونو یوه اصلي موضوع بلل کیږي. خود جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
هش سپرس پانی ټینګار کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او بیرته د خبرو میز ته وګرځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروسته یې پرېکړه ونه شوه، خو لیکل شوي چې په دې اړه به د ناټو د غړیو هیوادونو تر سلا مشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په نړیواله ټولنه هیله منده ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه شي او بیرته بیا ځلي خبرې پایل شي. ورسپانې ټینګار کړی که وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي، په دې کې شک نشته چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډېږي. لیکوال دغه شان ټینګار کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلی حالت به جګړه بیا ځلي یو نوي پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډېږي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی تروریزم د ټولو ګډ دښمن. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو له ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د څرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورسپانې ټینګار کړی چې افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرضې استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په بیا د ترهګرۍ له کمی ګټې تیرې شي او د افغانستان او سیمې له سوله غوښتونکو هیوادونو سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان اقتصادي څرخ په ټپه درېدلی او ویجاړېدو او سقوط له ګواښ سره مخ دی. وړاندې راغلي همدا اوس افغانستان له اقتصادي نظره ورځ تر بلې رالویږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له هېواده د پانګې تېښته په ډېرې چټکۍ سره پیل شوې. ورځپاڼې د دغه وضعیت لاملونه د امنیت خرابېدل، د فساد زیاتېدل، د اداري او حقوقي ماحول ګډوډېدل بللي لیکلي. د دې تر څنګ هره ورځ دولتي ادارې یو په بل کې مدغم کیږي یا یو له بلې جلا کیږي چې دغه چارې عمومي سردرګمي رامنځته کړې ده. ورسپانې اندېښنه ښودلې چې دا مهال د بېوزلۍ کچه خورا لوړه شوې، د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پانګوال له هېواده وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي د تېښتې لار لټوي. لیکوال ټینګار کړی چې حکومت باید د وضعیت ښه کېدو ته به جدي کار وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د خوست ښاریان د لوړو بیو نه شکایت کوي او وایي چې د نرخونو لوړوالی ژوند سخت کړی. خوستوال وایي په دې ولایت کې د افغانیو له ترویج او د کورونا وبا له راتلو وروسته د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دوی وایي د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه پر بېوزلو کورنیو ناوړه اغېز کړی، خو سیمه ایز چارواکي د بایو د لوړوالي علت په نورو هیوادونو او ولایتونو کې د غذایی موادو د بایو لوړوالی بولي.
بعد بنیم سوار په یو غار سبزی پیسې نه وځي.
او وشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړې چلوي. ګرد وهلې چیرې زړې جامع او بلسی ګړې د بي وزلۍ کیسه کوي. د وی د ورځې د ټولې خورې سمارای دوه یا درې سو افغانې کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څېر ډېر بي وزله کسانې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. زبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغلی. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 130 کالدورې خرڅولی، اوس هغه مونږ 130 افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست ښاروالي د نرخونو د کنټرول مسؤلیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولي. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي راډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولي. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څېر په وارداتي هېواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه ده سوې، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه شته نه شی شته، موږ غږ دي تر لوړ مقامه پورې ورسېږي، موږ سره دي مرستې کومکونه اوسي، موږ حالات د مر په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکړې مو ولاړې راته، اوس هغه هم نارې وایي چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمند دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کې ډېره مهرباني به مي. وسلام په احترام.
باید تر لوړ پولو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورډ لکه ولسوالۍ زنګ دغه د ملي سترخان هر شی چې راوتلې مسجد شی همز ما سره سوي دغه ما غږ دی او د پوره چارواکو وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن بی بی سی ته وویل، متحد ایالات او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راوړي څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي یې دي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځلې پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او په قطر کې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په کابل کې نن سهار په دو چاودنو کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. پولیس وایي د اتو بجو شاوخوا د شپږمې ناحیې مربوط د دارلمان پر سړک پر یوه کورلا موټر د ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تمه ده چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف محاکمه نن په مسکو کې بیا پیل شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال یې له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنې او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یوه کور کې پټ کړی شوي ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزې مرکز ته معرفي کړې دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانو ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې ساتل شوي ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي ادارو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالي ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او دونی روسی به خداده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه لس کیلوګرامه نشه مواد او د قاچاق مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیو ویل له نشه موادو سره د مبارزه پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټ کړی شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ورزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میوه لرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکې چې کومې وې سیبه په دې باندې و کوکنار کرل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو سیب د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشې موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کور څخه وشړلم،
ترخې خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خوار زار، هغه بوګي او تګي بو، هر څه ته به ضرورت لرول، ما بن شو ورته کولای چې پیدا کوم، دا ترخې خطرې مې دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا، ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، ډیره ډیره شوې ده. ته خو په خو داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشې موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ورزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ورزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږي نشټوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غختلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږي او ګډ هدف نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږي پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څانګې ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرسته کوونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
که دوګونګي وجود داشته وره مو وزارت مبارزه مواد مخدر، دا
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوی و، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړی سو. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسولیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسولیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشتوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې، چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې پخوای اوبلې وی ځکه به کوکنار کرل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ اوبر اکاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه یې د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله 2 ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس جریبه ځمکه ده، دوه ایسي مانډه ده، درې مېسه دغه ده لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسېږي. او کوکنار داسې نشه یي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، ټولو انسانانو ته ضرر رسېده. نو په خاطر موږ باغونه کړل او هغه ته رخصت ورک نورې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګل شوي باغ کې امسا په لاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټي ته یوه شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلن دفاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوس کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان ته 10 لکه روپۍ برابرې کړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي دوی دهقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه یې رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا 0 ته نږدې شوي دی. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر زر به 0 شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیلې ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدی افیمو پودر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچا کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین، استفاده د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه درا پیدا شوی ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي؟
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق کی. مثلا یو گرم مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا 0.5 گرم وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، په اووردوز ته کاندید. یو نفر نوی مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یا معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشئی مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشئی موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي. چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کوي. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي نگان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چې ورته وي، دا د نورمال حالک نه 4-5 چنده وړکی کیږي. بل میټامفیټامین کوسۍ نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده. دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی 3-4 چنده غټیږي. چرس اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کوي، یعنی ډیلیژن او لیژن دوه رواني تکلیفونه د ورته پیدا کوي. په دې کې لنډ وخت لیونتوب ورته منځته راځي. بل په مجموع چې مشترک دی، مثلا رنګ زیړ کیږي، د خولې نه زیک قف منځته راځي.
د نشئی موادو د ډیر استعمال پر مهال باید خپله یو معتاد څه وکړي چې له مرګ څخه بچ شي؟
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا په کور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کړي چې ما نه دغه څه وسوه شوی دی، مقدار د مواد نه زیات شوی، خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر د خولې د لارې عظمي سیستم لارې اخلي او اولیه کومکونه موجود نه وي ورسره، نو دا په هر سمی حالت کې دا یو اولیه کومک ده چې په هر کور کې مالګه شته. مالګه نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري. کله چې استفاده وکړو چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده هغه میده نه جذبوي، هغه شی چې میده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراق کوي، دغه ډېر جذب مواد نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اوردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت ده، کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي، کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض وړي او دغه سره چې ده شاته هغه کوي، دغه تقریبا 30% کوما کې اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشه موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
متعد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لاره چې کله چې دا دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز دې هغه زیات نه شي. که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د مواد مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برابرده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالی کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اوردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي، مواد مخدر زرق ته اړوي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نه شي او د کوما ته لاړ نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډېر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډېر دقیق اوسي. اول د ایس استفاده ونی کې چې کله استفاده کوي ډېر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، که نه وردوز ته ځي، کوما ته ځي او د ژوند ته خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ویلات شبانه وای کله چې معتاد سوانو خسرګنی له میړه سره یو ځای له کور څخه وشړله او اړیکې یې ورسره پرې کړې. دا چې اعتیاد شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولې تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل. بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه سیم وباسلو، میړه مې وباسلو. وایي تاسو مصرف خرڅ څه نه شم درکولی. ما ته ویلې زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې. وایي تا میړه ملي ده نه کېږي، ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه تپې کې ما تیر کړم، همالته زه معتادم شم. ترخې خاطرې ډېره لرمه، په دې چې ما اولادونه ډېر خواره زه میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه شته بې ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو. ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي. ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر. او اخر کې زه خپل ماما څه شوم نه پوهېږم. ولې خپل هڅه ډېره وکړه چې همې بستر هم کړو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کوخو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم، ما لاړ شي یو کور یو ژوند و ما ته پیدا کړه، اولادونه مې هم راوله، خواښې نه، به آخري موقع مې ورکړه، ما کار یې ونه کړو، ما ته نه کور ونیولو، نه اولادونه راته راوستل، ما هم پرېښودل، ځای نه لري چې ما به هم ځي، ځان سره په تپو مې ګرځي، نو په کوڅو کې مې ګرځي، نه کېږي هغسې انسان سره شو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې د نن او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یو ورځ د حبیب په نوم له خپل یو انډیوال سره مخ کیږي، حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیب، څه درته ووایه، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سام ډاکټر لا څنګه وي؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه، له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده، ته بختورې چې ما تیار سګرټه لګولی دی. ها، دارې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې ده. خیر،
بس رای کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره، دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته ووایم، سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پېژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي،
دا خو به ډیر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس دا نخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999405340 0978225.
ساعت 1